Radio.
السلام علیکم، سهار په خیر. د ازادۍ رادیو د نن خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د تلې یا میزان شپږمه ده چې د 2022 میلادي کال د سپتمبر له 28 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیال مارکوس پوتزل وایي که طالبان عملي اقدامات ونه کړي نو د افغانستان خلک به له نورو بدمرغیو سره مخامخ شي. ښاغلی پوتزل دا څرګندونې پرون ناوخته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړې غونډې ته په وینا کې وکړې. په څو ټویټونو کې چې یوناما پر خپله پاڼه خپره کړې، ښاغلی پوتزل ویلي که د ټولنې د ټولو قشرونو غږ ونه اورېدل شي او ټولنه استازیتوب ونه کړي، نو طالبان به افغانان له نورو بدمرغیو سره مخامخ کړي. د امنیت شورا بیګانې غونډې ته د امریکا، روسیې، چین او هند په ګډون د دې شورا د یو شمېر غړو پر استازو سربیره د افغانستان د پخواني حکومت استازي هم ویناوې وکړې. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ سرپرست وزیر وایي چې له روسیې سره د پټرولو، ډیزلو، ګاز او غنمو د پیرلو په برخه کې یو موقت قرارداد لاسلیک کړی. نورالدین عزیزی رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې وزارت یې هڅه کوي په سوداګریزو شریکانو کې تنوع رامنځته کړي. نوموړی زیاتوي چې روسیې طالبانو ته په متوسط ډول په نړیواله کچه په توکو کې د تخفیف وړاندیز کړی. د عزیزی په وینا روسیه به شاوخوا 1 میلیون ټنه پټرول، 1 میلیون ټنه ډیزل، 1500 ټنه مایع ګاز او 2 میلیون ټنه غنم په کال کې افغانستان ته ورکوي. هغه د نرخونو او روسیې ته د پیسو د ورکولو د څرنګوالي په اړه جزئیات ورنه کړل. په افغانستان کې د خوړو او کرنې اداره فاوی چې پر روان 2023 کال کې به په ننګرهار کې 1550 کسانو ته د اوبو لګولو د کانالونو په رغونه کې د کار په مقابل کې نغدي پیسې ورکړل شي او 1400 یا کورنۍ به له شرط پرته نغدي پیسې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د اړوند مرستندوی ادارې په یو ټویټ کې ویلي دي چې یو مرسته اخیستونکی د 2 کسانو ملاتړ کوي. فاویلی چې که کورنۍ نغدي پیسې ولري نو له سخت قحطۍ سره د مخامخ کېدو مخه به ونیولی شي. د ایران د تیلو د شبکې کارکوونکو خبرداری ورکړی چې که حکومت د اعتراض کوونکو له ځپلو لاس ونخلي نو کاري اعتصاب به وکړي چې دا کار به د دې هېواد اقتصادي سکتور له پښو وغورځوي. د تیلو د قراردادي شرکتونو شورا پرون په یو بیان کې وویل د ښځو او لوګې پر وړاندې د ورځني او منظم تاوتریخوالي پر ضد د خلکو د مبارزې ملاتړ کوي. ایران له داسې نارامیو سره مخامخ دی چې لمن یې د دې هېواد اتیا وړو او لویو ښارونو ته غځېدلې. دا ناکرارۍ وروسته له هغه پیل شوې چې د سپتمبر په 14مه د حجاب د نه مراعتولو په خاطر د تهران د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی د مړینې خبر ورکړل شو. د ایران د بشري حقونو سازمان پرون وویل چې د روانو مظاهرو په نتیجه کې تر اوسه لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. او په شمالي وزیرستان کې په یو چاودنه کې 8 پاکستانی سرتیري ټپیان شوي. دا چاودنه وړم ورځ د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې شوې. د راپورونو له مخې دا په روان کال کې په دې سیمه کې دریمه حمله ده او مسؤلیت یې کومې ډلې نه دی منلی. دا بری داسې مهال کېږي چې د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي د پاکستان له حکومت سره د سولې د خبرو په حل کې دی. له ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو وړاندې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. وابوري چې امنیت شورا د افغانستان په اړه خپلې ځانګړې غونډه کې پر طالبانو غږ وکړ چې د افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکړي. آیا طالبان به د نړیوالو پرله پسې غوښتنو ته غاړه کیږدي؟
په دغې یکه تازۍ او تندروۍ باندې دوی هیڅکله نشي کولی چې دا نظام ته بقا ورکړي یا په نړۍ
دا موضوع په یو مرکه کې چیرو ویل کېږي چې د ملکی هوایي چلند ادارې پخوانی رئیس لا هم د طالبانو په بند کې دی.
محمود شاه حبیبی هیڅ کوم داسې جرم نه دی کړی چې طالبان یې په دا شکل بوزي او د دې دوه وخته پاره وساتي.
ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان د ژمي او قحطۍ له خطر سره مخامخ دی.
دغه سدل وری سره مخ یم چې ابل شپره ولا سولم بارم بغار کړه ما لیا لا تا پیدا کړیم تب می وژنی.
او له روسیې سره د الحاق په هدف د اوکراین په څلورو سیمو کې ټول پښتنه پای ته ورسېده. نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره وسی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې شپې د ځانګړې غونډې ویناوالو یو ځل بیا د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د افغاني ټولنې د ټولو قشرونو د حقونو درناوی وکړي او داسې یو حکومت جوړ کړي چې د ټولو استازیتوب وکړای شي. دغه ځانګړې غونډه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډو په پای کې په دې هدف جوړه شوې وه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي د افغانستان روان وضعیت وڅېړي او د طالبانو حکومت ته خپلې سپارښتنې وړاندې کړي. په دې اړه جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې شپې د غونډې ویناوالو په ټوله کې په افغانستان کې روان وضعیت اندېښنه وښوده او له طالبانو یې وغوښتل چې د افغان نجونو او ښځو د زده کړې او کار د حقونو په ګډون د ټولنې د ټولو قشرونو د حقونو درناوی وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یو نامه مرستیال مارکوس پوتزل وویل له دې ویرې لري چې په افغانستان کې د طالبانو له چارواکو سره د ښکېلتیا د ستراتیژۍ په اړه د نړیوالې ټولنې د ډیرو غړو صبر په پای ته رسېدو دی.
که طالبان د افغاني ټولنې د ټولو عناصرو اړتیاو ته ځواب ورنه کړي او له نړیوالې ټولنې سره د فرصت په خورا محدودې کړکۍ کې په رغنده توګه ښکېل نه شي، څرګنده نه ده چې راتلونکی به څه وي. لا ټوټه کېده، انزوا، بېوزلي او کورنۍ شخړې د احتمالي سناریوګانو له ډلې څخه دي چې احتمالا به د ډله ییزې کډوالۍ او د ترهګرو سازمانونو لپاره د مناسب کورني چاپیریال رامنځته کېدو او همدارنګه د افغانانو لپاره د لوی بدبختۍ سبب وګرځي.
د ښاغلي پوتزل په خبره همدا لامل دی چې موږ باید د طالبانو له حکومت سره ښکېلتیا ته دوام ورکړو. نوموړي که څه هم د طالبانو حکومت ټول شموله ونه باله، خو وویل چې هڅې د داسې یو حکومت د رامنځته کولو لپاره دي چې د افغانانو د ګټو لپاره کار وکړي او د نړیوالې ټولنې نورمونو ته هم درناوی وکړي. د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دې غونډې ته بلل شوي و وویل مخکې له دې چې دې غونډې ته راشي له ډېرو افغانانو ښځو او سړو سره یې خبرې کړې وي او هغوی ترې غوښتي چې د دوی دغه پیغام د دې غونډې ګډونوالو ته ورسوي.
د افغانستان خلک پر دې چې نړۍ د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د اوسني جنسیتي تبعیض په اړه خپل غږ نه دی اوچت کړی، ناهیلي سوي، وېرېدلي او مات سوي دي. د هغې ډلې پر وړاندې چې کورنۍ او نړیوال مشروعیت نه لري، د افغانستان خلک دې مسلې ته هم چې د نړۍ مشرانو د ملګرو ملتونو واو یوم عمومي اسمبلې ته په ویناوو کې د افغانستان د 40 میلیون وګړو کړاوونو او د جنسیتي تبعیض چې د طالبانو حکومت یې د خپلو خلکو پر وړاندې پر مخ وړي یادونه ونه کړه، ناهیلي کړې دي. خو له دې سره سره دوی لمندې چې دغه نړیواله شورا به چې اساسي مسولیت په نړۍ کې د نظم او ثبات ټینګښت دی، د دوی په استازیتوب د ټولو انسانانو د حقونو او وقار د خوندي کېدو لپاره اقدام وکړي.
د میرمن کوفی په خبره هیوادوالې له نړیوالې ټولنې غواړي چې اوسنۍ وضعیت درک کړي او زیاته کړه ښځې اوس په افغانستان کې ځای نه لري او خلک هم په اوس وخت کې له راتلونکي بے برخې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دې غونډې ته د امریکا استازي د افغانستان روان امنیتي، سیاسي، بشري او اقتصادي وضعیت اندېښنه وښوده او وویل په افغانستان کې امنیتي او اقتصادي وضعیت لا په خرابېدو دی او په دې هېواد کې بشري اړتیاوې هم د زیاتېدو په حال کې دي. هغه پر طالبانو انتقاد وکړ او وویل کله چې پر افغانستان واکمن شوي په تېره بیا د نجونو او ښځو ډېر حقوق تر پښو لاندې کړي دي. د هغه په خبره طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونې نه پرېږدي چې ښوونځي ته لاړې شي، خو د امریکا استازي له دې سره سره د افغانستان د خلکو سره د امریکا د مرستو پر دوام ټینګار وکړ.
موږ د افغانستان له خلکو سره د اساسي مرستو په برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ او له یونما سره به په ګډه په اوس وخت او راتلونکي کې له نږدې د افغانانو ملاتړ وکړو.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان په استازیتوب د پخواني حکومت د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق وینا وکړه. د طالبانو پر حکومت د کړو وړو په خاطر پر انتقاد سربیره له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دغو سختو حالاتو کې د افغانستان له خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د هند استازي په خپلو خبرو کې وویل چې له افغانستان سره د هند مرستې له دې هېواد سره د تاریخي دوستۍ او له افغانانو سره د ځانګړو اړیکو پر اساس ترسره کیږي. هند تر اوسه له افغانستان سره د غنمو، طبي وسایلو او نورو توکو د لسګونو زره ټنو مرستې کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د چین استازي چې هېواد یې طالبانو له حکومت سره ښې اړیکې پاللې پر نړیوالې ټولنې بیا انتقاد وکړ چې پر طالبانو دې له فشارونو او مخالفته لاس واخلي او پر ځای دې ورسره د عملي او مثبت تعامل لار خپل کړي ترڅو ګډ تفاهم او باور رامنځته شي. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی د ملګرو ملتونو سازمان ته یې وړاندې شوی استازی سهیل شاهین هم تر اوسه نه دی منل شوی او په دې سازمان کې د افغانستان استازولي تر اوسه د پخواني ړنګ شوي حکومت استازی کوي.
و مو اوریدل چې بیګا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ځانګړې غونډه کې د طالبانو له حکومت نه غوښتنه وشوه چې د ښځو نجونو حقونو ته درناوی وکړي او د ټولنې د ټولو قشرونو په ګډون داسې یو حکومت جوړ کړي چې د ټولو لپاره د استازیتوب وروي او استازی پکې وي. په دې اړه نوریاس نوري د سیاسي چارو له شنونکي سید زاکر شاه سادات سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي دي چې آیا طالبان به د نړیوالو فشارونو ته چې ورځ په ورځ زیاتېږي غره کېږدي او په خپل دریځ کې به بدلون راولي؟
اصلا داسې ده چې طالبان مجبور او مکلف دي چې خپل په ټول کردار کې او په اړیکو کې بدلون راولي. په دغې یکه تازه او تندروي باندې دوی هیڅ کله نشي کولای چې دا نظام ته بقا ورکړي یا په نړۍ کې د چا سره اړیکې وشي کولای چې ثابت کړي، نه په سیمه کې او نه په نړۍ کې. بنان طالبان مجبور و مکلف دي او په طالبانو کې دننه هم چې تاسو ووینئ په زغرده دا دوه ډلې سره جلا شوي دي. یو هماغه تندروه ډله ده چې بالکل سرکشي کوي د نړیوالو قوانینو نه او په زمن کې سخت مخالفت کوي د علم د روښانفکرۍ سره. بل ډله تاسو ګورئ چې عملا په همدو کې خپله ولاړ دي او درګرده وایي چې بدون د قید و شرطه باید د مکاتب دروازې خلاصې شي. نو بناً دا هغه حالت دی چې دوی باید دې ته خامخا تن ورکړي. د دې نه بغیر زه فکر نشم کولای چې طالبان هم به کار اوړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازولۍ یونما مرستیال مارکوس پوتزل وویل چې دی دې بیریږي چې نړیوالې ټولنې د ډیرو غړو صبر نور له طالبانو سره د تعامل په برخه کې پای ته ورسیږي او که دا کار وشي نو ممکن افغانستان له یو بل ناوړه وضعیت سره مخامخ شي. آیا د دغسې یو حالت رامنځته کیدل امکان لري یا تصور کیدی شي؟
بېله شکه چې طالبان ته په کار ده چې په خپل سیاستونو او په خپل اړیکو کې بدلون راولي او دا تشویشونه چې نړیوالې لري دا تشویشونه نه یوازې د نړیوالو دی بلکې دا د ټول افغان ولس په دننه او بهر د هېواد نه ټولو دا تشویشونه دي او په ځانګړې توګه دا بدون د هدفه دا د مکتبونو تړل د خویندو نجونو دپاره دا مشخصه خي چې دا یو پردی نسخه ده او د بل زینه دا په اصطلاح ورته دیکټی کیږي او د هغه ترڅنګ دغه کوم ګواښ چې فلحاله شهباز شریف د یو تهمت په شکل د افغانستان په ادرس وکړ په نړیوال سازمان کې دا هم په خپله خي چې دوی غواړي چې بیا د افغانستان نوې پروژه ځانته جوړه کړي او یو شکل د اشکال باندې یو بله جګړه په دې سیمه کې راوړي سره او په افغانانو باندې یو بله جګړه وتپی سره. دا اوس طالبانو پورې اړه لري چې طالبان څومره مدبر او مدبرانه سیاست کولای شي چې ځان زر تر زره عیار کاندي د ټول شمول نظام د پاره، د هم مسلکی نظام د پاره، د نړیوال قوانینو تر چتر لاندې د روابطو په لړۍ کې څنګه کولای شي ځان عیار کړي.
د سیاسي چارو شنونکي سید زاکر شاه سادات و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
پنټاګون ویلی دی چې امریکایي ځواکونو په 2021 کال کې 12 تنه ملکی وګړي وژلي چې ټول په افغانستان کې وو. د امریکا دفاع وزارت په یو تازه راپور کې ویلی دی چې د دوی د ارزونو له مخې تیر کال امریکایي سرتیرو د پوځي عملیاتو پر مهال په تقریبي ډول 12 ملکی افغانان وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د امریکا کانګرس له 2018 کال راهیسې له پنټاګون څخه کلنی راپورونه غواړي چې ځینې برخې محرم دي. د امریکا دفاع وزارت لاله مخکې د 2020 کال د اگست په پای کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه دوړ کې د اوو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ د لسو ملکي غړو د وژنې مسؤلیت منلی و. د دې اسنادو د علني برخې د معلوماتو له مخې یو بل ملکي افغان د 2020 کال د جنوري په 8 په هرات او یو بل د اگست په 11 په کندهار کې د امریکایي ځواکونو په حملو کې وژل شوی دی. د محمود شاه حبیبي کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو یو نیمه میاشت مخکې نوموړی نیولی او تر اوسه د برخلیک په اړه معلومات نشته. د حبیبي د کورنۍ په وینا هغه د مخکنی حکومت پر مهال د څه مودې لپاره د ملکي هوایي چلند د ادارې رئیس و. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور په یو لیکلي پیغام کې ازادۍ راډیو ته ویل چې ښاغلی حبیبي د دوی د پولیسو لخوا نه دی نیول شوی، خو د طالبانو د حکومت د استخباراتو د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
د مخکینی حکومت د ملکی هوایی چلند د ادارې رئیس محمود شاه حبیبي کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو یو نیمه میاشت مخکې دی د خپل کور له مخې بیولی او تر اوسه یې دوی د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د ښاغلي حبیبي ورور احمد شاه حبیبي رسنیو ته په یو لیږلي تصویري پیغام کې ویلي چې د طالبانو حکومت پورې اړوندو ادارو تر اوسه د محمود شاه په اړه دوی ته څه نه دي ویلي او نه ورسره د لیدو اجازه ورکړل شوې. د احمد شاه حبیبي په خبره محمود شاه په تیرو دریو کلونو کې په یو خصوصي شرکت کې دنده درلودله او مخکینی حکومت کې هم د څه مودې لپاره د ملکي هوایي چلند ادارې رئیس و. د ښاغلي حبیبي ورور ادعا کوي چې طالبانو د محمود شاه د کور دروازه ورماته کړې او په داسې حال کې چې یوازې ښځې په کور کې وي کور ته ننوتلې او د محمود شاه لپټاپ او اسناد یې له ځانه سره وړي دي.
محمود شاه حبیبي د تیرو درې کالو را په دې خوا په یو خصوصي شرکت کې چې په کابل کې موقعیت لري هلته کارمند دی. د هغه تر مخه یې په پخواني حکومت کې د هوندوردی د رئیس په حیث د څه مودې لپاره کار کړی دی. نو په دا دونو مودې کې چې کوم هغه په حکومت کې وو او اوس چې په دغه شخصي شرکت کې کار کوي هیڅ کوم داسې جرم نه دی کړی چې طالبان یې په دا شکل بوزي او د دې دونو وخت لپاره وساتي.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالنافع ټکور په یو لیکلي پیغام کې ازادۍ راډیو ته ویل پولیسو دا کس نه دی نیولی، له استخباراتو یې معلومات وکړي. خو د طالبانو د استخباراتو ادارې وین خلیل همراز د دې راپور تر خپرېدو د محمود شاه حبیبي د نیونې او د هغه د برخلیک په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. په ورته وخت کې قاسم وفایزاده چې تر محمود شاه حبیبي وروسته د مخکینی حکومت د ملکی هوایي چلند ادارې رئیس و پر خپل ټویټر لیکلی ملکی هوایی چلند اداره یو تخنیکی اداره ده او باید ورسره سیاسي چلند ونه شي. ښاغلی وفایزاده د غشن لیکلی چې ښاغلی حبیبي له دوه وړاندې د ملکی هوایی چلند ادارې رئیس و او زیاته کړې ده د نیول او د برخلیک نه معلومېدل د اندېښنې وړ ده او د طالبانو پر عمومي عفو نور اعتبار نشي کېدی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مشر حبت الله اخندزاده پر افغانستان د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو وروسته عمومي عفو اعلان کړه، خو په تیرو میاشتو کې د بشري حقونو نړیوالو ادارو او ملګرو ملتونو په خپلو راپورونو کې د طالبانو حکومت د پخواني جمهوري نظام د لږ تر لږه لسو پوځي او ملکي کارکوونکو پر وژنه تورن کړی. هغه ماور چې د طالبانو حکومت رد کړي د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو د طالبانو حکومت د بشري حقونو په سرغړونه په ځانګړي ډول د بشري حقونو د فعالانو د ښځو د حقونو فعالانو او خبریالانو په نیولو او ربړونې تورن کړی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین د ختیځ په څلورو سیمو کې چې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف تش په نامه ټول پوښتنه پکې وشوه، د روس پلو بلتون پالو چارواکي وایي چې رایه ورکوونکو له روسیې سره د الحاق پراخ ملاتړ کړی دی. په لوهانسک، خرسون، دونیتسک او زاپوریژیا کې د مسکو لخوا ګمارل شویو چارواکو په دې اړه پرون د رای ورکولو د بهیر له پای ته رسېدو وروسته خبرې وکړې. د دې چارواکو په وینا په زاپوریژیا کې په سلو کې درې نوي، په خرسون کې په سلو کې اوه اتیا، په لوهانسک کې په سلو کې اته نوي، او په دونیتسک کې په سلو کې نه نوي رای ورکوونکو له روسیې سره د الحاق ملاتړ کړی دی. دا ټول پوښتنه د اوکراین لویدیځو دولتونو، امریکا او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې له روسي ځواکونو سره د اوکراین د پاوځ درنې جګړې روانې دي.
لخبرونو ور اخوا
قدر منوریدونکو، دا برخه د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو په مخکتنه پیلو. ملالی بشیر په دې اړه جزئیات اوروي.
میل آنلاین خبرونه د طالبانو د حکومت د ولور پوری غړي د ورستوي سرګندونو په اړه د اسوسییټډ پریس یو راپور خپور کړی دی. په مقاله کې راغلی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی پرون د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو په یو غونډه کې د افغانستان له نوي واکمنانو وغوښتل چې د ښوونځي دروازې د لشپژم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ پرانیزي. د ښاغلي تانکزی په خبره په اسلام کې د دې بندیز لپاره هیڅ توجیهي دلیل نشته. په لاندې برخه کې ولولو چې دا غوښتنه یو متدل او نادر غږ و چې د تیر کال راهیسې د طالبانو لخوا د سختو اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې پورته کیږي. په افغانستان کې وخت تل رسیدو څخه موده وروسته طالبانو د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې وتړلې او ویل چې د دغو ښوونځیو د بیا پرانستلو پر پلان کار کوي، خو تر یو کال زیات وخت تیر شو او لا هم طالبان په دې کار نه دي بریالي سوي. د میل آنلاین په مقاله کې راغلي چې ملګرو ملتونو دغه بندیز د شرم وړ بللی او نړیوالې ټولنې د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو کړنو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو څخه ډډه کړې ده. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د افغاني بانک نوټونو وضعیت ته پام اړولی او لیکلي دي چې افغاني پیسې لکه د دغه هیواد اقتصاد هم ټوټې ټوټې کیږي. لاس انجلس ټایمز د کابل د شهزاده سرای د یو صراف قول الله محمد آریا له قوله لیکلي چې د په مخ کې له هر لسو زرو بانک نوټونو څخه شای زریه د کارول وړوي. د ورځپاڼې په وینا ډیری افغاني بانک نوټونه له یو بل سره نشلول سوي او شای د ډیرو مسلسل شمیرې سره سمون نه خوري. د لاس انجلس ټایمز د مقالې په دوام کې راغلی چې هغه څه چې اوسنۍ وضعیت یې خراب کړی د لویدیځ پراخ بندیزونه او د واشنگتن لخوا د افغانستان د مرکزی بانک د میلیاردونو ډالرو د شتمنیو کنګل کول دي. دا په دې معنی ده چې کریډیټ کارتونه او آنلاین راکړه ورکړه پای ته رسیدلې. د افغانستان اقتصاد د نقدو پیسو په اقتصاد بدل شوی چې نه یوازې د پانګي کنټرول محدودوي او دا چې څومره پیسې له بانک څخه اخیستل کېدای شي، بلکې د زړو پیسو د بدلولو لپاره نوي بانک نوټونه هم نه لري چې د زړو نوټونو پر ځای وکارول شي.
د ملګرو ملتونو اړوند د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان له یو سخت کال وروسته اوس د ژمي د قحطۍ له خطر سره مخامخ دی. د خوړو نړیوال پروګرام د دغه حالت د کابو کولو لپاره په بیړني ډول له نړیوالې ټولنې نه د 1.1 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یو ټویټ کې ویلي دي چې د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د روزګان اوسیدونکی شپږ 50 کلن ګلباس چې د 2 کسیزې کورنۍ نفقه ورته رغړې ده وایي راتلونکي ژمي ته سخت اندېښمن دی. د ده په خبره اقتصادي وضعیت یې تر دې بریده خراب دی چې آن په کور کې د خوراک لپاره هم څه نه لري.
دغه سدل وی سره مخ یم چې بل شپه را ولا سولم بارم بغار کړه ما یا لا تا پیدا کړیم تب می وژنی لا ما ټول بس په دغه مخستان ته ختم کی چې سبا ته پاته یو زند سر نسی او ور موږ پر دغه اندازه باندې ورور ټوک ټوکی چې ورور ولا ک په کور کې یا سیر لرم یا من لرم.
ګلباز دغه لکونو افغانانو یو بیلګه ده چې دا محله سخت اقتصادي ننګونو سره مخ دي. د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی رحمت الله هم له ورته حالت سره مخ دی. وایي نه کار نه خواړه او نه ژمي ته د سونتو کې لري.
دغه د ژمي را روان دي. په دې ژمي کې نه د چا سره خښته نه وړشته نه کار روزګار شته دی او همداسې هیڅ تمه توقع بس خیر دی والله نه نور د هیڅ شي نشته او دغه کوم چې شي راځي دام خاصو خلکو ته ورکول کیږي.
دوی د بیلابیلو مرستندوی موسسو له لوري له بیوزله افغانانو سره د شویو مرستو په څرنګوالي هم نیوکه کوي او وایي د مرستې تر ډیره هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په حکومت او یا هم مرستندوی موسسو کې له خلکو سره اړیکې ولري. هغه ادعا چې طالب ویندویانو په وار وار رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ له کال زیاته موده ووته، بیروزګاري او لږه زیاته شوې ده او بیوزلي هم خپل اوج ته رسیدلې ده. تازه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي دي د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان له یو سخت کال وروسته اوس د ژمي د قحطۍ له خطر سره مخ دی. د خوړو نړیوال پروګرام په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دغه اداره په بیړني ډول 1.1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د 3 میلیونه افغانانو غذایي امنیت خوندي او مرستو ته دوام ورکړي. په اعلامیه کې راغلي دي زلزلې، سیلابونو، شدیدې وچکالۍ د حاصلاتو کمیدلو په افغانستان کې داسې ناورین رامنځته کړی چې نږدې هره کورنۍ اغیزمنه کړې ده. د را روان ژمي میاشتې به د لوږې د خورا لوی ناورین د دوام د مخنیوي لپاره مهمې وي. WFP ویلي چې په تېر یو کال کې د افغانستان اقتصادي نظام سقوط شوی او د خلکو کاروبارونه لمنځه تللي دي. دغه ادارې په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې په لومړي ځل ښاري او منځنۍ کورنۍ له اقتصادي اړخه ځپل کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام که هم له مرسته کوونکو هیوادونو مننه کړې خو ویلي دي چې د ناورین کچه پراخه ده او نورو مرستو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یو ټویټ کې ویلي دي چې په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا ویلي دي چې په روان 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو د مرستې غوښتنه کړې وه خو دوی یوازې د دې رقم 43% ترلاسه کړه. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ په یو بیان کې چې نن د دې ادارې پر ټویټر خپور شوی ویلي چې د جګړو له کبله له بېځایه شویو کورنیو او له بهره له راستنه شویو کډوالو سره به د هیواد په بېلابېلو سیمو کې مرسته وکړي. د کډوالو لپاره د ملګرو